محترمو اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. له دې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
د تهران رادیو درنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د جمعې مبارکه ورځ ده، د 1402 هجری لمریز کال د سمبول د میاشتې 24مه ده، چې د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 15 نیټې سره سمون خوري. زه عطاو الله خپرونه یم او د نن ورځې سهارنۍ خپرونه کې به ستاسې قربتوب وکړم. دوستان له معمول سره سم به د خبرونې په سر کې لومړی د ایران بیا د افغانستان او ورپسې د سیمې او نړۍ تازه خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. د خبرونې په دوام کې به درته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتېدا تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره وړاندې شي. د غرازو بیا درته زموږ همکاران د تاریخ پاڼه خبرونه وړاندې کړي. همدارس به د قرآن په لوشي او یو ځانګړی مطلب او وروسته د رڼا وږمی خپرونه هم یو په بل بسې درته وړاندې شي. په دې سره به زموږ د نن سهار خپرونه هم په پای ومومي. دوستانو زموږ د ویب سایټ ادرس www.farstoday.ir/ps تاسو کولی شئ په دغه پاڼه کې زموږ بیلابیل مطالب خپرونې او خبرونه واورئ او همې ولولئ. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې شوې. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. خو په سر کې د خبرونو سرټکی، د موساد د مشر له څرګندونو وروسته سوهینشتي رژیم ته د ایران خبرداری. ایران د بهرنیو چارو وزیر له لوري تاشکند سره د دوستانه اړیکو پر اهمیت ټینګار. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د قطر لومړي او بهرنیو چارو وزیر سره په بیلابیلو موضوعاتو ټلیفوني خبرې کړي. او د پاکستان له زندانونو لسګونه افغان کډوال آزاد شول. بسم الله الرحمن الرحیم. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د قطر لومړي او د بهرنیو چارو وزیر سره په بیلابیلو موضوعاتو ټلیفوني خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت د امریکا ریاست د معلوماتو له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او د قطر لومړي او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی د پنجشنبې په ورځ د دواړو هیوادونو اړوند په بیلابیلو موضوعاتو خبرې او د نظر تبادله وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له جنوبي کوریا څخه د ایران د اسلامي جمهوریت د شتمنیو د خلاصون او د بندیانو د آزادولو په لړ کې د قطر د حکومت د رغند رول قدردانی وکړ. د قطر لومړي وزیر او د بهرنیو چارو وزیر هم د ایران د اسلامي جمهوریت او درې مډلې د ځینو مسایلو په زمینه کې له پرمختګونو څخه خوښي څرګنده کړه. او قطري بانکونو ته د ایران د اسلامي جمهوریت د شتمنیو د سپارلو د ټولو بهیرونو د نهایي او بشپړېدو په اړه راتلونکي اونۍ خبر ورکړ. د ایران او قطر بهرنیو چارو وزیرانو همداراز په یو شمېر نورو دوه اړخیزو موضوعاتو هم مشورې او خبرې اترې وکړې. د ایران او قطر اړیکې د لویدیځ آسیا په سیمه کې د باثباته او دوستانه اړیکو له جملې څخه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له تاشکند سره د دوستانه اړیکو پر اهمیت ټینګار وکړ. د ایران د ایرنا د پنجشنبې د ورځ د راپور له مخې په ازبکستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت نوی سفیر محمد علي اسکندري مخکې تر دې چې د خپل ماموریت سیمې ته ولاړ شي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان سره په کتنه کې په تاشکند کې د ایران د اسلامي جمهوریت په سفارت کې د خپلې کاري دورې پلانونه شریک کړل. په دغه کتنه کې امیر عبداللهیان سپارښتنه وکړه چې د ایران او ازبکستان د ولایت مشرانو هیلو ته پام سره باید له شته ظرفیتونو څخه د دواړو هیوادونو د ښو اړیکو لپاره ګټه واخیستل شي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر د اسرایلو د څارګر ادارې موساد مشر له سختو څرګندونو وروسته خبرداری ورکړی چې د ایران اسلامي جمهوریت به د خپلو ملي ګټو د دفاع او همداشان د ایران د خلکو د ملاتړ لپاره له خپلو میراثي او مشروع حقوقو څخه په استفادې سره دریغ ونه کړي. د ایرنا د خبر له مخې په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او د میاستازي امیر سعید ایرونی د ملګرو ملتونو سرمنشي او د امنیت شورا د ورئیز مشر انټونیو ګوتریش ته په یو لیک کې وویل د ایران اسلامي جمهوریت په داسې حال کې د اسرائیلو د رژیم د ورانکار او تخریبي فعالیتونو په وړاندې چې په سیمه کې د سولې او امنیت د بې ثباته کولو لپاره طرح شوي خبرداری په ورکولو سره ټینګار وکړ چې ایران په مشروع او میراثي حقوقو ټینګ ولاړ دی او د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو له منشور سره سمې د اسرائیلو د رژیم هر ډول ګواښونه او غیر قانوني کړنو ته په قاطع ځواب ورکولو ټینګار کوي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر تاکید وکړ د ایران اسلامي جمهوریت په ثباته او واضح توګه اعلان کړی دی چې د خپلو ملي ګټو د دفاع او همداشان د خپلو خلکو د دفاع لپاره به له خپلو میراثي او مشروع حقوقو څخه دریغ ونه کړي. د ایران د سفیر په لیک کې راغلي د اسرائیلو رژیم چارواکي په ښکاره توګه د ایران او ایراني چارواکو ته د پوځ واک او تروریستي بریدونو ګواښونه کوي چې تر ټولو وروستی د موساده د مشر ډیوډ برنیا پارونکې او جګړیزه وینا ده. ایرانی وویل هغه د 2023 کال د سپتمبر په 10 نیټه د هارتلیز په ریشمن پوهنتون کې د تروریزم ضد پالیسۍ په انسټیټیوټ کې د خپلې وینا په ترڅ کې د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد دروغجن او بی اساسه ادعا وکړې او هغه ادعا وکړه چې موساد او نړیوال استخباراتي خدمتونه چې ورسره ملګري دي په بهر کې د یهودیانو او اسرائیلو په وړاندې د ایران وویش بریدونه شنډ کړي دي. دغه لیک زیاتوي هغه ایرانی او ایرانی چارواکو ته د زور وژنو او تروریستي اعمالو ګواښونه هم کړي او ویلي دي که اسرائیل یا یهودیانو ته زیان و یا اسرائیل به له زیان اسرائیل څخه به بل پور واخلي چې پکې د بریدونو تر شا تصمیم نیونکي په نخه کول او د تهران په زړه باندې برید کول شامل دي. دغه لوړ پوړي ډیپلوماټ څرګنده کړه د ایران اسلامي جمهوریت دغه ډول بی اساسه تورونه په کلک ردوي. څرګنده ده چې دغه ډول بی اساسه ادعاګانې په سیمه کې د دغه نیواګر او اپارټیډ رژیم له دښمنه او ناوړه سیاستونو په تیره بیا د فلسطین د ولس په خلاف د دغه رژیم له روانو جنایتونو څخه د خلکو د پام اړولو لپاره ترسره کیږي. سربیره پر دې د ډول تورونه د اسرائیل رژیم لخوا د نورو ملتونو او خپلواکو دولتونو په وړاندې د خپلو وحشتناکو او غیر قانوني کړنو د توجیه کولو لپاره د پلمې په توګه کارول کیږي. ایرانی وویل د پارونکي او وحشي څرګندونه چې په ښکاره توګه د ملګرو ملتونو د خپلواکۍ او چارواکي د زور او ترور په کارولو سره ګواښي، نه یوازې د نړیوالو قوانینو د ملګرو ملتونو د منشور د دویم مادي د څلورم په کړي ښکاره سرغړونه ده، بلکې د خپل وجود د ساتلو لپاره د دغه نامشروع رژیم د تروریستي اعمالو ښکاره بېلګه ده. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر په دوام کې وویل دغه شان جنګي بیانات او ګواښونه باید د یوازیني اقدام په توګه تغییر نشي، لکه څنګه چې مخکې د 2023 کال د مارچ د لومړۍ نیټې د 1015 د لیک په ګډون د امنیت شورا ته زموږ په ډیرې لیکونو کې ټینګار شوی د اسرائیل رژیم په ښکاره توګه د ایران په خاوره کې په ترهګریز او تخریبي فعالیتونو کې خپل کلتیا منلی. د هغه څرګنده کړه دا ډول اقدامات په وروستیو کلونو کې د ایراني چارواکو، سیاس پوهانو، ملکیانو د دغه هیواد سوله ییز اټومي تاسیسات په نښه کړي دي. له همدې امله وروستۍ دښمنۍ نه څرګندونه د دې خودنه کوي چې د اسرائیل رژیم باید د ټولو هغه جنایتونو او تروریستي اعمالو مسؤلیت په غاړه واخلي چې پخوا د ایران په وړاندې ترسره شوي او له عواقبو سره مخامخ شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د ایمی استازي تاکید وکړ د ایران اسلامي جمهوریت د سوهنیست رژیم دوران کارو او تخریبي فعالیتونو په وړاندې چې په سیمه کې د سولې او امنیت د بې ثباته کولو لپاره طرحه شوي دي د خبرداري په ورکولو سره د خپل مشروع او میراثي حقوقو د پاکوي د غرض د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور سره سم ټینګار کوي چې د اسرائیل رژیم هر ډول ګواښونه او غیر قانوني کړنو ته به قاطی ډول ځواب وایي. ایرانی تاکید وکړ د ایران اسلامي جمهوریت په پرله پسې ډول ښکاره توګه اعلان کړی دی چې د خپلو امنیتي او ملي ګټو د دفاع او د خپلو خلکو د ساتنې لپاره به له خپلو میراثي او مشري حقونو څخه د استفادې په برخه کې هیڅ ډول دریغ ونه کړي. هغه وویل پورتنیو ته په پام سره د ایران اسلامي جمهوریت له امنیت شورا غوښتي چې خپل مکلفیتونه پوره کړي او د اسرائیلو رژیم جنګي بیانات او ورانکارو فعالیتونه چې د سیمې د سولې او امنیت لپاره جدي ګواښ دی وغندي. لازمه ده چې دغه رژیم نړیوالو قوانینو ته غاړه کېږدي او پسیمه کی خپل خطرناک فعالیتونو ته د پای ټکی کیږي. د خبرونو پای دا د ایران اسلامی جمهوریت دی. تاسی تهران غک رادیو ری
سیاسی تبصرہ.
د تهران رادیو درنو اردوونکو اوس هم پام وکړئ، د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي تر عنوان لاندې یوې سیاسي تبصرې ته. په داسې حال کې چې د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې تاوتریخوالی زیات شوی او د تورخم پولې د پرانستلو لپاره د پاکستان حکومت او طالبانو د خبرو اترو څو پړاوونه له ماتې سره مخامخ شوي، د پاکستان لومړي وزیر انورالحق کاکړ ویلي چې په افغانستان کې واکمن دولت قانوني حکومت نه دی. له دې امله پاکستان د افغانستان سرحدي سیمو، خیبر پختونخوا صوبې واقعیتونه تر نظر لاندې ساتي او د کابل د حکومت توانمندۍ او نیت هم سنجوي. د پاکستان د لوړ رتبه حکومت چارواکي دغه دریز د طالبانو په وړاندې د اسلام آباد تر ټولو سخت دریز دی. د موضوع له څو اړخونو د پام وړ ده. لومړی دا چې د پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حاکمیت په هیڅ عنوان نه مني او ممکنه ده چې هغه لپاره سرخوږی رامنځته کړي. دوهم دا چې که پاکستان او افغانستان ترمنځ مذاکرات کیږي نو د طالبانو په حاکمیتي ځای کې نه دي او دغه ډلو لویدیځ په تیره بیا امریکا له ګټې غواړي وتلو پر ځای پاتې شي. طالبان په افغانستان کې د خپل ګوډاګي ډلې په توګه راوستل. د نړیوالو مسایلو کار پیژاندې منصور احمد خان په دې باره کې وایي چې د پاکستان له لوري په افغانستان کې د طالبانو د حکومت غیر قانوني بلل د دواړو لورو ترمنځ هر ډول ملګرتیا بندوي. خو دا چې که طالبان د اسلام آباد د تمو غوښتنو په اساس د ګاونډي هیوادونو امنیت او د پولو د امنیت تامینولو مسؤلیت ومني او دا مسؤلیت واکمن په توګه عمل وکړي چې طالبان ورته بې پامه دي. د پاکستان د موقت لومړي وزیر په وینا باید په ډیپلوماتیک ډګر کې هم پر واقعیتونو سترګې کی پټی نکړي او نو لدی عمل د پختره مطرحوي چې آیا افغانستان له درو ټریلین ډالرو لګولو او د لویدیځو هیوادونو لاسوهنو وروسته یو مرکزی حکومت دی. د پاکستان د لومړي وزیر لخوا دا څرګندونې په افغانستان کې د طالبانو له کړچاره د اسلام آباد د سختې غوسې ښودنه کوي او دا چې افغانستان د طالبانو ترمنځ هیڅ اتحاد نه لیدل کیږي او د کابل میشت طالبان نه توانېدلی د چارو اداري کولو لپاره یو موټی سیاست غوره کړی شي او د پاکستان له نظر طالبان د پولو ساتنې او د حقوقو تامینولو په برخه کې له جدي مشکل سره مخامخ دي. د پاکستان لومړي وزیر کاکړ په دې باور دی چې لویدیځوال له افغانستانه ووتل او اوس هغه حکومت چې پاتې دی یو قانوني دولت نه دی. هغه په وروستیو کې هم په افغانستان کې د امریکا او ناټو پر پاتې وسلو د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي فکر مو کاوه چې په افغانستان کې به د طالبانو په مسلط کې دا سره د پاکستان وضعیت نسبتا ښه شي خو دغه شان ونه شول. د سرکار د پاکستان په وړاندې طالبانو نسبتا خپلواک دریځونه غوره کول چې په وروستیو لسیزو کې اصلي ملاتړ بدل کیږي تر ډیره حده اسلام آباد غوسه کړی ځکه چې طالبان سرحدي او مځکني مسایل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د زړو اختلافاتو په توګه مطرحوي چې پاکستان ترې ډیر راضي نه دی. د سیاسي مسایلو کار پیژندې عباس خټک په دې باره کې وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ مهم اختلافات مطرح دي چې پاکستان تمه نه درلوده د طالبانو په بیا راتلو سره اختلافات بیا رامنځته شي. خوم داسې ښکاري چې پاکستان له افغانستان سره سرحدي تاوتریخوالی د سرحدي اختلافاتو د مطرحولو لپاره حساب شوی حرکت بولي. هغه موضوع چې ګونګوسي د ځینو طالبانو لخوا مطرح کیږي. په هر حال د تورخم د لارې تړل کیدل د دواړو هیوادونو د خلکو او تجارتي برخې لپاره ډیر تاوانونه اړوي. د سرکاري تر هغه چې طالبان د ګډو پولو د امنیت تامینول او له تحریک طالبان پاکستان سره د مقابلې په اړه جدي اقدام ونه کړي نو ګران ښکاري چې اسلام آباد د تورخم لارې له پرانستلو سره موافقه وکړي. خو ګوردون کوس به زموږ همکاران درته د تاریخ له پاڼې په زړه پورې خپرونه وړاندې کړي. له هغې وروسته به زموږ نور همکاران یو په بل پسې داسې خپرونې ولري او د نن نو سهار خپرونه به هم زموږ پای ته به ورسیږي.
تاریخ پانا عزت منو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک هلی ومنی عزیزانو سم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم نن د جمعه مبارک ورځ د 1402 هجری لمریز کال د وګي د میاشتې 24مه نیټه ده چې د 1445 هجری قمری کال د سفر له 9مه او د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 15مه نیټه سره برابر ده. یوسل نه 50 کال پخوا د 1248 هجری قمری کال د سفر د میاشتې په 9مه نیټه ستر مسلمان عالم او پو مولا حسین علی توی سرکانی د ایران په یو مرکزی ښار اصفهان کې وفات شو. هغه یو خبر او د تحقیق او مطالعې خاوند پو او د فقه او اصول فقه پشان علمونو کې ډیر معلومات او پوهه درلودله. فی سرکانی ډیر کلونه تدریس وکړ او خپل پوهه یې شاګردان نو ته منتقل کړه. د مولا حسین علی توی سرکانی یو ډیر مهم کتاب کشف الاسرار نومیږي چې په یولس ټوکو کې لیکل شوی. همداشان اصول عقاید، مکارم الاخلاق او حاشیه جامع عباسی د دغه پو له نورو آثارو څخه ګڼل کیږي. یو سل یو څلوېشت کاله مخکې د 1320 میلادي کال د سپتمبر په 15مه نیټه د مصر اسکندریه ښار د انګریزي تیرګرو قواو لخوا ونیول شو. د اسکندریه ښار له میلاد مخکې په 322 کال کې د اسکندر مقدوني په وسیله جوړ شو چې وروسته بیا د ډیرو کلونو لپاره د علم، هنر او د زده کړو ځای و او د 18مې پیړۍ په پای کې د فرانسویانو تر نیواک لاندې راغی. دغه ښار چې د یو کانال په وسیله د نیل سیند سره تړل کیږي او په خپله هم د مدیترانې د بحیرې په څنډه کې پروت دی ډیر زیات تجارتي ارزښت لري. په 1320 میلادي کال کې د سپتمبر په نیمایي کې بریتانیا اسکندریه ښار تصرف کړ او په دغه ښار کې خپل ځواکونه پلي کړل او په دې توګه مصر د برتانیا تر نظارت لاندې راغی. یو سل دیالس کاله مخکې د 1290 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې په 24مه نیټه مشهور شیعه عالم او ستر فیلسوف جهانگیر خان قشقایی وفات شو. هغه لومړی کم درس ویل او د شاهنامه خوانی ویلو سربیره په تار غږولو کې استادی درلوده. جهانگیر خان چې په 24 کلنۍ کې د غږولو د هنر د بشپړولو لپاره اصفهان ته ولاړ، ناڅاپه په هغه کې د پوهې زده کولو مینه ویښه شوه او له قبایلي ژوندی یې لاس واخیست. د اصفهان په صدر مدرسه کې د دینی علومو زده کړې ته مخه کړه. هغه له سترو استادانو څخه د علم زده کړه پیل کړه او ډیر ژر په حکمت، فلسفه، فقه، طب، ریاضي، ستورپیژندنې او نورو علومو کې استادۍ ته ورسید او په عرفان او اخلاقو کې د خپل وخت مشهور استاد شو. حکیم جهانگیر خان له هغه وروسته تدریس ته مخه کړه او په 24 کالو کې د حضرت آیت الله سید حسین طباطبایي بروجردي، اقاضی الدین عراقی، سید ابوالحسن اصفهانی، محمد علی شاه آبادی، سید حسن مدرس، حاج آقا رحیم ارباب، علامه محمد حسین فاضل تونی، سید محمد کاظم اثار او پلسکونو حکیمانو او عالمانو په شان ډیر شاګردان وروزل. جهانگیر خان داسې پوه و چې هم یې علم درلود او هم اخلاق. هغه خپل ټول ژوند یې په یوازیتوب او قناعت کې تیر کړ او هیڅکله یې قبایلي لباس د لمانځه کولو پرته له خپل تنه یې لیرې نه کړ. بالاخره دغه خاکساره او عارف فیلسوف د 1290 لمریز کال د وږې د میاشتې په 24مه نیټه چې د 1328 هجري قمری کال د روژې له 14مې نیټې سره برابره وه په 30 کلنۍ کې وفات شو او د اصفهان په تخت فولاد هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. ش شپږ دېرش کاله مخکې د دیارلس سوه شپږ شپېتم هجري لمریز کال د وږي د میاشتې په څلورویشتمه نېټه یو اوسمهاله ستور پیژاندی او د ایران د کال هندارې خپرونکی استاد حبیب الله نجومی وفات شو. حبیب الله نجومی په دولس سوه اووه اتیایم لمریز کال کې د شیراز په یوې داسې کورنۍ کې زیږېدلی چې له پلار پلوه زیاتره د نجومو او ستور پیژندنې مشهور کسان وو چې کابو په دریو نسلونو کې د کال هندارو برابرولو او چاپولو ته یې ملا تړلی وي. حبیب الله نجومی په خپله له نه کلنۍ له خپل پلاره د نجوم رموز زده کړل او په اتلس کلنۍ کې د کال هندار یا جنتري محاسبې او برابرولو ته مخه کړه. د پلار له وفاته وروسته نجومی دغه کار ته یوازې دوام ورکړ او په دیارلس سوه دولسم هجري لمریز کال کې یې خپله لومړنۍ کال هنداره خپره کړه. د ایران د کال هندارې خپرونکی استاد حبیب الله نجومی بالاخره د دیارلس سوه شپږ شپېتم لمریز کال د وږي میاشتې په څلورویشتم نیټه په دوه اویا کلنۍ کې وفات شو.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
دا قرآن بلوشي
د خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د دې د قران د پلوشو لیو بل پروګرام سره ز فاطمی ل خپل محترم همکار
امان الله زمانی سره
تاسو په خدمت کې حاضر شوم. که تاسو ته په یاد وي په تیره برخه کې مو د قلم د مبارکې سورې یو څلویښتم آیت ته رسیدلی وو. په نننی پروګرام کې به د دغه مبارکې سورې له دوه څلویښتم تر اووه څلویښتم آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او تفسیر درته وړاندې شي. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو. د قرآن شریف د قلم د مبارکې سورې له دوه څلویښتم تر درې څلویښتم آیتونو پورې هلته چې لوی خدای داسې فرمایي:
یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا یدعون الی السجود وهم سالمون.
ژباړه: او یاد کړه هغه ورځ چې د کار سختي به هغوی ته ښکاره کړی شي او دوی به سجدې کولو ته راوبلل شي، نو دوی به توان ونه لري. په داسې حال کې چې د دوی سترګې به ذلیله او ټیټې وي، دوی به ذلت راګیر کړي وي او یقینا دوی به په دنیا کې سجدې کولو ته رابللی شول، په داسې حال کې چې روغ رمټ به وو.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د آیتونه په قیامت کې د مشرکانو حالت ته اشاره کوي او فرمایي: ویره او ترهه داسې په مشرک انسان غلبه کوي چې د عربۍ د یو متل مطابق لکه چې د پښې پنډه یې ښکاره شوې ده. مطلب دا دی چې اوبه تر ورخه تیرې دي او کار سخت شوی دی. په دې حالت کې به پښیماني او شرم داسې په مشرکانو واکمن شي چې سترګې به یې ټیټې وي او ذلت او خواري به یې په ټول وجود خپره وي. په دغو سختو او بوژنونکو شرایطو کې د ایمان خاوندان د الهي عظمت په وړاندې په سجدې پریوزي، خو مشرکان سجدې ته نشي تللی ځکه چې په دنیا کې د سلامتۍ او اوسایني په حال کې کله چې د خدای په وړاندې سجدې ته بلل کېدل نو د تکبر او نافرمانی لمخې تیار نه و چې د نړۍ پالونکي په وړاندې سجده وکړي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، له دغو آیتونو څخه زده کوو چې لومړی، څوک چې په دنیا کې د خدای د اوامرو په وړاندې سرکشي کوي او ځان په چارو واکمن او قدرتمن ګڼي، په قیامت کې به داسې خوار او سرټیټی شي چې حتی سر به نشي پورته کولی او مخامخ به کتلی هم نشي. دویم، قیامت په دنیا کې د انسانانو د عملونو د مجسمدو ورځ ده. څوک چې په دې دنیا کې د خدای په وړاندې سجدې ته تیار نه و، په قیامت کې به هم د خدای په وړاندې سجده ونه کړی شي او د پنځګر په وړاندې به له خضوع او توازو ناتوانه وي. دریم، تر څو چې روغ او صحتمند یو، سلامتي غنیمت ګڼل پکار دي او د لوی خدای د اطاعت او بندګۍ په لاره کې هڅه پکار ده.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د قلم د مبارکې سورې 44 او 45 آیتونو ته، هلته چې پاک رب داسې فرمایي:
فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين.
جباره، نو ته ما او هغه څوک پریږده چې د دغه خبرې یعنی قرآن تکذیب کوي، ژر به موږ دوی په استدراج کې واچوو، ورو به یې ورو را ونیسو له هغه ځایه چې دوی به نه پوهیږي، او زه دوی ته مهلت ورکوم، بېشکه زما هیله یعنی تدبیر مضبوط او محکم دی.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د آیتونه له سرکشو او مستکبرو کسانو سره د خدای تعالی د چلند طریقه او روده بیانوي او فرمایي: ځینې کسان د دښمنۍ او ضد له مخې د خدای د رسول او د قرآن کریم او الهي آیتونو د حقانیت انکار کوي، په عین حال کې خدای تعالی هغوی په دنیا کې په قهر او عذاب نه اخته کوي، بلکې هم هغه شان پرې د خپلو نعمتونو نزول ته دوام ورکوي. دغه منکران دې ګمان نه کوي چې خدای تعالی هغوی هیر کړي او یا له دغو نعمتونو د برخمنېدا وړتیا لري. دا په حقیقت کې به دنیا کې د خدای تعالی یو ډول عذاب دی چې خدای دغه خلک په خپل حال پریږدي چې د دنیا له خوندونو پوره استفاده وکړي، جرمونه او خطاګانې نورې هم زیات شي. په دې بڼه کې هغوی بې له دې چې پوه وي، ورو ورو د غورځېدو ګړنګ ته نږدې کیږي او بیا ترې په یو ځای نعمتونه واخیستل شي، او هغوی به د دغه نعمتونو د بایللو په آرمان کې سوزي او سزا به ورکول کیږي. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمایي: که یوه ګناه وشوه او گناهکار هم هغه شان په نعمت او وسایانه کې وو، دا په سزا کې د الهي استدراج یعنی مهلت ورکولو نخه ده.
قدرمن اوریدونکو، له دغو آیتونو څخه زده کوو چې لومړی، قرآن د خدای کلام دی او څوک چې تکذیبوي مقابل لوری خدای دی، او خدای تعالی دغه شان کسانو ته لویه سزا په نظر کې نیولې ده. دویم، د حق منکرانو او بد چارو باندې د نعمتونو نزول ارومرو په دې معنا نه دی چې په هغوی د خدای مهرباني روانه ده، بلکې کله کله په دې خاطر وي چې خدای تعالی مجرمانو او گناهکارانو ته مهلت ورکوي. دریم، له خدای او له آیتونو یې غفلت په نعمتونو او د دنیا په زر تیریدونکو خوندونو د انسان د مستیدو سبب کیږي، او په نتیجه کې په داسې سزا اخته کیږي چې تما او چمتووالی ورته نه لري.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د قلم د مبارکې سورې 46 او 48 آیتونو ته، هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون
جبارا آیا ته لدوی څخه مزدوری غواړې؟ نو دوی لدغه تاوانه درانه کړی شوی دی. آیا لدوی سره علم غیب دی نو چې دوی یې لیکي؟
عزتمن اوریدونکو، د آیت د استفهام په چوکاټ کې دوه پوښتنې مطرح کوي. یوه دا چې آیا د مشرکانو لخوا د خدای د رسول او قرآن کریم تکذیب له دې عمله و چې د خدای رسول د خپل رسالت لپاره له هغوی مزدوري او بدله غوښتې چې ورکول یې هغوی ته درانه او سخت و؟ که څه هم د پیغمبرانو کار د ټولنې د معلمانو او روزونکو په شان دی، خو هیڅ پیغمبر د خلکو د هدایت او ارشاد لپاره له هغوی مزدوري او پیسې نه دي غوښتې چې د مخالفانو لاس ته پلمه په لاس ورکړي. دوهمه پوښتنه دا ده چې آیا مشرکانو د کاهنانو او وړاندویونکو له لارې د غیبو علم پیدا کړی او په خپل الهي وحی او د غیبو رازونه لیکلي دي چې دغه شان ځان له قرآنه بې نیازه ګڼي؟ څرګنده ده چې د دواړو پوښتنو ځواب منفي دی او د مشرکانو لخوا د خدای تعالی له کتاب سره د مخالفت لپاره هیڅ پلمه نشته.
قدرمن اوریدونکو، له دغو آیتونو څخه زده کوو چې لومړی، هغه کسان چې خلکو ته الهي تعلیمات ورزده کوي باید د خدای د رسول په شان د دین د تبلیغ لپاره له هغوی هیڅ مزدوري یا پیسې ونه غواړي. البته که خلکو په خپل خوخه هغوی ته یو څه ډالۍ کړل، اخیستل یې باک نه لري. دویم، د غیبي چارو د درک کولو او هغه څه ته د رسیدلو لپاره چې د انسان له علم او تجربې پټ دي، صحیح لاره په پیغمبرانو د خدای وحی او معتبرو آسمانی کتابونه دي، نه د کاهنانو او وړاندویونکو وړاندوینې او د ځینو کسانو خوبونه لیدل.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د قرآن د پلوشو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو
او تاسو په لوی او بخونکي خدای سپارو.
تبارک الرحمن تبارک الرحمن تبارک الرحمن تبارک الرحمن
تبارک الرحمن تبارک الرحمن
لا ترهګری او نشه یي توکو سره د ایران مقابله.
ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره اوسم په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم. قدرمن اوریدونکو، له تروریزم او مخدره موادو سره د ایران د مقابله او په نړیوال امنیت باندې د هغه د اثراتو د لړۍ یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کوو. تیرو دوو برخو کې مو په نړۍ کې د مخدره موادو د ننګونو په اکله معلومات درکړو، خو په روانه برخه کې غواړو په نړیوال سویه د تروریزم ننګونې ته یو کتنه وکړو. هیله ده چې توجه ورته وکړئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ټوریزم ناوړه ښکارنده یو پلان شوی جرم دی چې د تاریخ په اوږدو کې بشریت زیات مالي او ځاني زیانونه اړولی دي. په اوسنۍ زمانه کې ټورورستي اقدامات یوازې په سرحدونو او سیمه ییزو پولو پورې محدود نه دي پاتې شوي، بلکې په نړیواله سویه کې زیانونه اړولي دي او د هیوادونو ولسونو ته یې ښکیل کړي هم دي. دا مسله د دې سبب شوې ده چې ټروریزم او جرمي سازمانونه د نړیوالې ټولنې تر ټولو په مهمو ننګونو باندې بدل شي او د ولسونو د حقوقو او د نړیوال ثبات لپاره یو ستر ګواښ بلل کیږي. د ټروریزم لفظ له ویرې، وحشت، وینې او وژلې سره مله لفظ دی چې له اورېدو سره یې ذهن کې د ټوپکې، د ماشې، دروغ او د بمی چاودنو انځور رامنځته کیږي. دا ښکارنده په یوه ټول شموله مسله بدله شوې ده او د پرمختللي او پاسپاتې هیوادونو په شمول له امریکا نیولې بیا تر ټورنټو، اروپا، عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان او حتی چین او ټوکیو پورې هیوادونه یې ښکیل کړي دي او د مسلمانانو، عیسایانو او د نورو مذهبونو پیروانو په شمول خلکو ته یې ګواښ رامنځته کړی دی. د مثال په توګه یوازې په 2015 میلادي کال کې له 5500 هیوادونو زیات د ترهګرو اقداماتو د امله د مرجوبلې پیښې ثبت کړی شوي دي.
عزیزانو، د تروریزم او ترور کیسه له غمونو ډکه ده چې شاید په هیڅ یو تاریخي پړاو کې د اوسني زمانې په څیر زړه لرزونکي نه وي. د فلسطین با په بے پناه او مظلوم ولس باندې د اسرائیل و د منحوس او نیواک رژیم شپېته کلن ظلم او د یمن په بے ګناه ولس د سعودي عربستان بمباری او اقتصادي معاصره په میانمار کې د لسکونو زرو مسلمانانو د وژلې او د کورونو د سوځولو مسله د اوسني زمانه د تروریزم ځینې بیلګې دي. له هغه نه راهیسې چې د القاعده، داعش، جبهة النصره او بوکو حرام په څیر ترهګري ډلې د غریبانو په ملاتړ رامنځته شوي دي، په نړۍ کې د تروریزم له پاخوانه هم خونړۍ او وحشي څیره خپله کړې ده. په سوریه کې د داعش او جبهة النصره په شمول د ترهګرو له لوري د لسکونو زرو کسانو د سرونو غوڅېدل، د سنجار د خار د ولس عام وژنه، د ایزدي ښځو بې عفته کول، په عراق کې په یوه ورځ کې د سپایکر د هوایی اکاډمۍ د ټولو ځوانو محصلینو سر غوڅېده او لسکونو نور داسې زړه بوژنوونکې پیښې د اوسنۍ زمانې د تروریزم د وحشت د اوج ښودنه کوي. داعش او د هغه مختلفې څانګې د اوسنۍ زمانې تر ټولو تاوتریخجنه ترهګره ډله ده چې هر یو اقدام یې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ویره او وحشت خپره کړې ده. له مذهبي جهالت نه وتلې ده دغه ډله چې د امریکایانو او د لویدیځوالو په ملاتړ رامنځته شوې ده، په داسې حال کې چې لویدیځوال او په سر کې امریکا له تروریزم سره د مبارزې په شعارونو سره د نړیوالو غوږونه یې کاڼه کړي دي. دغه ترهګره ډله د امریکا په ملاتړ ډیره لنډه موده کې د عراق او سوریه په شمول د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې بې شمېره جنایتونه ترسره کړي دي، هغه جنایتونه چې فلمونه او انځورونه یې د سوشل میډیا له لورې په نړۍ کې د خلکو په زړونو کې د ډیر ویر او وحشت د اچولو لپاره په پلان شوی توګه خبره
ده. د سوشل میډیا یعنی د ټولنیزو رسنیو له لورې په دنیا کې د خلکو په زړونو کې د ویر یا وحشت د اچولو لپاره په پلان شوي توګه خپرېدل. داعش چې د اسلامي دولت نوم یې په ځان ایښی و، نه دولت و او نه هم اسلامي، بلکې یوه تکفیري ترهګره ډله وه چې په لویدیځ اسیا سیمه او د دنیا په مختلفو سیمو کې په لسګونو زره بېګناه انسانان ووژل چې لا هم رسمي شمیرنې او راپورونه یې نه دي خپره شوي. یوازې په سوریه کې کابو 3,00,000 څخه بیا تر 15,00,000 پورې کسانو د داعش له لورې وژل شوي دي. د بشري حقوقو د سازمان له راپور سره سم چې په 2006 میلادي کال کې خپور کړی دی، په سوریه کې د 9 کلونو په مودې کې 3,00,000 کسان د داعش د ترهګر ډلې لخوا وژل شوي دي چې 2,000 یې ماشومان او 1,500 یې ښځې وي. همداراز په سلګونو زره کسان ژوبل شوي هم دي او یا لاس او پښې غوڅې شوي دي او له 12 میلیونو څخه زیات کسان هم بې کوره شوي دي. په عراق کې هم داعش ترهګر ډلې زیات جنایتونه ترسره کړي دي. یوازې د 2013 میلادي کال په وروستیو شپږو میاشتو کې 1,400 کورونه یې په بمونو سره لوزولي وو. د دغو بریدونو پر مهال 1,996 کسان وژل شوي او د 2,000 کسان هم ټپیان شوي وو. په 2014 میلادي کال کې د داعش ترهګر ډلې په عراق کې د سپای کر د هوایي اډې 2000 زده کړیالانو څخه یې د سیند په غاړه کې سرونه خپرې کړل او هغوی بیا په ډزو ووژل چې د عمله یې د سیند د اوبو رنګ په سور رنګ بدل شوی و. د سپای کر د محاصرې پر مهال داعش ډلې هغوی ته د خوشیدا ژمنه ورکړې وه، خو داعش ترهګر ډلې په دغو زده کړیالانو کې شیان جلا کړل او له وژلو یې ټول ووژل او له سنتو ته بیا له محاکمې وروسته وحشیانه سزاوې ورکړې وې.
عزتمنو اوریدونکو، په عراق کې د داعش بل وحشیانه اقدام د کردستان په سنجاره سیمې باندې برید و. دغه سیمه کې اکثره ایزادیان میشتي. داعش ترهګرو د ایزادي نارینهو په وژلو سره د هغوی ښځې او ماشومان په اسارت ونیوه او د جنسي موخو لپاره یې کارول. د شمیرنو له مخې په سنجار باندې د داعش په برید کې چې په 2014 میلادي کال کې ترسره شو، 5000 کسان ووژل شول او 15000 ښځې د داعش له لوري د مینځو په توګه په اسارت ونیول شوې. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په 2014 میلادي کال کې چې خپور شو په عراق کې له 2014 نه نیولې بیا تر 2015 میلادي کال پورې کابو 19000 کسان د داعش له لوري وژل شوي دي او 10000 ټپیان شوي دي. په عراق او سوریه کې د داعش د ترهګرۍ ډلې جنایتونه زیات دي، خو موږ دلته د څو مثالونو په بیانولو بسنه کوو. د داعش د ترهګرۍ ډلې جنایتونه د کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو زیانونو ترڅنګ سبب شو چې دا د نړۍ تر ټولو په ویرناکه او خوفناکه ډله باندې بدل شي. د عراق د فرهنګي او کلتوري او لرغونو آثارو د وزیر البدرانی په وینا داعش له 2014 نه بیا تر 2018 کلونو پورې په عراق کې 108 جماعتونه، 15 زیارتونه، 19 کلیساو، 10 ښوونځیو، 14 بازارونه، 14 حمامونه، د 411 تاریخي کورونه په شمول 15000 تاریخي او کلتوري آثار وران کړی دي.
وګوردونکو، عراقي اقتصادي کارپو عبدالرحمن المشهدانی د داعش د ترهګر ډلې د اقتصادي زیانونو په اړه وایي، داعش یوازې په نینوا، علمبار، صلاح الدین، کرکوک، دیالا، بابل او بغداد باندې د خپلو بریدونو پر مهال 30 میلیارد ډالر د عراق ته اقتصادي تاوانونه رسولي دي. د هغه په وینا د داعش په بریدونو کې همدارنګه 2,250,000 کورونه وران شوي دي چې بیا رغونې کې 9 میلیارد ډالر لګښت یې درلودلې دی. د عراق د لومړي وزیر اقتصادي سلاحکار مظهر محمد صالح وویل چې ټیروریزم د 6 میلیونو عراقیانو د بېکوره کېدا او په دغه هیواد کې د بېوزلۍ د کچې د 30% د زیاتوالي لامل ګرځېدلی. که زه هم د داعش ویره وحشت یوازې په لویدیځ آسیا سیمې باندې او په ځانګړې توګه په عراق او سوریه متمرکز وو، لیکن داعش یوازې د سیمې پورې محدود پاتې نه شو او د سیمې د هیوادونو سربیره د داعش ترهګر اقدامات اروپایي هیوادونو پورې هم ورسېدل. په 2015 میلادي کال کې په پاریس باندې بریدونه، د بروکسل په هوایي میدان باندې حمله او په 2016 میلادي کال کې بیا د بلجیم د میټرو په سټیشن باندې برید، بیا د فرانسې د نیس په ښار کې د ملي ورځې په جشن باندې ډزې، په مونیخ کې د اولمپیک په سیمې باندې ډزې، په 2018 میلادي کال کې د سینټ پیټرزبورګ په میټرو باندې برید، د بریتانیا په مانچستر کې برید او ورته لسګونه نور بریدونه چې اروپا کې د ویرې او وحشت لامل ګرځېدلی و. په اسلامي دنیا کې هم د شیراز، د شاه چراغ، دانکرا، استانبول، قاهره او کابل بریدونو ته اشاره کولی شو. داعش ډلې په نړۍ کې د خپل حیات پر مهال په یوه سرطاني غدې باندې بدله شوې وه او رو روی له عراق او سوریې څخه په ټولې دنیا باندې د روب او وحشت سیوری خپرولی و. په ځانګړې توګه بیا اروپا، لیکن په دغه منځومن کې د ایران د اسلامي جمهوریت د یو شمیر سرشیندونکو نیروګانو سرشیندنه د داعش د ترهګرۍ ډلې د پراختیا مخنیوی وکړ او داعش یې له منځه یووړ. دوست او دښمن دواړو په دې اعتراف کړی دی چې په لویدیځ آسیا کې له ترهګرۍ سره د مبارزې تر ټولو اوچت بیرغ ایران پورته کړی دی. که څه هم ایران خپله د ټوریزم یو اصلي قرباني هیواد دی، لیکن په سیمه کې د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره له هیڅ ډول هڅو څخه یې سپما نه ده کړې. ایران په دې لاره کې د مالي او پوځي زیانونو د ګللو سربیره د سردار قاسم سلیمانی په څیر خپل عزیزان هم قربان کړي دي. داسې کس چې بېله شکه ټوریزم سره د مبارزې په ډګرونو کې یو نه هیریدونکی اتل او هیرو دی. ایران د دې لپاره چې په دنیا باندې د داعش د سوري د خپرېدا مخنیوی کړي زیاتې سرشندنې وکړي او سخت زیانونه یې وګلل.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خوشاله اوسئ.
تلپات خوشبویی. گرانو او قدرمنو اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره د پروګرامونو یو نوې لړۍ ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو چې پکې به د مختلفو تعلیماتو او مذهبي موضوعاتو په اړه د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای بیانات ستاسو په خدمت کې پیښ کوو. د دې لړۍ په لومړي پروګرام کې د لمونځ روح ته د پاملرنې د ضرورت په اړه له تاسو سره غږیږو چې پکې په دې ټکي تأکید شوی دی چې هغه لمونځ چې اسلام، قرآن مجید او پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سپارښتنه کړې ده، داسې لمونځ دی چې بدن او روح دواړه یې کامل وي. یه وقت انسان لمونځ ادا کوي لکه د ورځنیو نورو عادتونو په شان مسواک وهو او ورزش کوو، دغه شان په وخت لمونځ هم کوو. خو کله داسې نه وي، انسان لمونځ کوي په دې احساس سره چې غواړي د خدای پاک په درگاه کې حاضر شي. دا یو بل شان لمونځ دی. موږ تل د پاک خدای په وړاندې حاضر یو، که ویده یو، که ویش یو، غافل یو، په ذکر لګیا یو. خو یو داسې وخت هم وي چې اودس کوئ، ځان پاکوئ، ځانونه آماده کوئ، د بدن په پاکۍ سره، د جامو په پاکۍ سره، د اودس او غسل په معنوي پاکۍ سره د عالمینو د پروردګار خدمت کې حاضریږي. موږ په پکار دی په لمانځه کې داسې یو احساس ولرو چې د خپل پروردګار په خدمت کې حاضر شوي یو. عرض مو وکړ چې پکار دی په دې حال سره لمانځه ته داخل شو. ځان باید د خدای پاک په وړاندې احساس کړو. پکار دی په لمانځه کې مخاطب ولرو، او که نه یوازې دا چې له کلماتو او حروفو نه جوړې څپې په فضا کې خپرې کړو، نو دا بیا هغه څه نه دي چې له موږ غوښتل شوي دي. مثلا داسې وایو چې الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، او څپې خپرې کړو. همدا الفاظ که په ښه قرائت سره هم ولولو، خو که په بې پامۍ سره وي چې بیا هم هغه په هوا کې د غږیږو څپو خپرول دي، دا هغه څیز دی چې له موږه غوښتل شوي دي. له موږه غوښتل شوي چې د نمانځه په آل کې خپل زړه د پاک خدای درگاه کې وړاندې کړو، له خپل زړه څخه خبرې وکړو، له خپل زړه سره خبرې وکړو. دا مهمه چاره ده. د لمانځه د ترویج په حالت کې، په هغه لمانځه کې چې خپله موږ ادا کوو، هغه لمونځ چې نورو ته یې ورزده کوو، د لمانځه د روح دې ټکي ته پکار دی پاملرنه وکړو. عزت من اوریدونکو د دغه مطلب وختم پام دی زای کی پای تر سیږي نو تاسو له حضور اجازه غواړم.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.